व रेडियो दे।
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیوا په خبری خپرونه کې تر تاسو بختور شاه هر کلی وایم هم د شروع ورځ کال 2000 د مې د میاشتې 6 نیټه ده په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو خو لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته د تازه شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیره 1.5 لک او د مړو شمیر 3.2 لک نه بره شوی دی دیو با تر ټولو زیات کسان په امریکا کې وهلي چې ورسته شمیرې 15.2 لک ده او په امریکا کې د 2.9 لک نه زیات کسان مړ کړي دي په پاکستان کې هم په کورونا وایرس د ناروغانو شمیره د 20.0 لک نه زیاته شوی او چارواکي وایي تر اوسه دغه وبا د 0 نه زیات کسان مړ کړي دي چې اکثریت په خیبر پښتونخوا کې دي او په پاکستان کې د وسیلو د ویش د فاره جوړ شوی حکومتي کمیشن باندې مخالفه سیاسي ګوندونو نیوکه کړي او ویل دي حکومت دوی سره په دغه مهمه مسله کې سلا مشوره نه ده کړي او اوس د خبرونو تفصیل د تازه شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیره 1.5 لک او د مړو شمیر 3.2 لک نه زیات شوی دی د وبا تر ټولو زیات کسان په امریکا کې وهلي چې ورسته شمیرې 15.2 لک ده او په امریکا کې د ناروغۍ 2.9 لک ته نږدې کسان مړ کړي دي چې دا 30 لک نه زیات کسان یوازې په نیویارک ښار کې مړ کړي په امریکا کې نن د صدر ترامپ په ضد احتجاجي مظاهرې کېدونکې دي رپورټونه وایي مظاهرچیان به صدر ترامپ په ضد د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره کوي چې صدر ترامپ په امریکا کې د دغه وایرس په اړه سمه تګلاره نه د خپل کړی خو د صدر ترامپ انتظامیه دغه ډول تورونه بی اساسه بلی پاکستان کې په کورونا وایرس د ناروغانو شمیره د 20 لک نه زیاته شوې ده او په دغه وبا د مړو شمیر د 0 نه زیات شوی رپورټونه وایي په سند او پنجاب صوبه کې په 13 ورځو کې 3 کسان مړ شوي دي د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په دغه وایرس تر اوسه تر ټولو نه زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې مړ شوي دي چې شمیره یې 315 ده او په دویم نمبر زیات کسان یې بیا په سند صوبه کې مړ کړي د هغوی شمیره 314 ده د سیاحت ماهرین وایي د پښتنو په سیمو کې لکه د پولیو په څیر د کورونا وایرس په ضد هم افواګانې خورېږي چې دغه وایرس د خورېدو لوی علت دی بلخوا سپریم کورټ د حکومت دغه خواست رد کړی چې د لاکډاون مکمل ختمولو دپاره دی سپریم کورټ د صحت د ماهرینو سره مشوره وکړي په پاکستان کې د سپریم کورټ د لوی شاپینګ مالز پرانستلو امر او د نورو حکومتي چارواکو د کورونا وایرس په اړه بیانونه باندې د بشري حقوقو د سار تنظیم د ایشیا مشر براډ اډمز په یو مضمون کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې پاکستان کې د لوی شاپینګ مالونو پرانستلو امر په داسې وخت شوی چې په ملک کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو دي دغه ادارې یره څرګنده کړې ده که چېرې په پاکستان کې هم دغه شان حالات روانو نو د جولای په میاشت کې په دغه هیواد کې د کورونا مریضانو شمیره 2 لک ته رسیدلی شي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د سردار علي تکر د پروګرام بل ډیوا سره تاسو ته خدمت کوم اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په اولسي ادب د پښتو په لیکلي ادب د اتبان شاعرانو په جون د ری په کار باندې د غشن د شاعر په اصناف باندې په دې مختلفو موضوعاتو باندې تاسو سره موږ خبرې ترې کوو تاسو سره موږ د ټپې په موضوع باندې په اولسي ادب کې دوه سره ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرام هم کړی دی بیا موږ سره دا د ککړی غاړو په حواله باندې ډېر مزیدار پروګرامونه کړی دي او دغه شارم سره د چاربیتې په موضوع باندې پروګرامونه کړی دي چاربیتې په موضوع چې موږ کوم پروګرامونه کړی دي په هغې باندې اقبال خان یو ډېر مزیدار کتاب هم لیکلی دی د چاربیتې پوهنه په نوم باندې ډېر اهم کتاب دی پکې ډېر لوی انفارمیشن موجود دی دغه شان موږ سره د هغې نه پس بیا د غزل په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي، او چې کوم د غزل شاعران دي، چا چې د غزل لپاره کار کړی، چا چې غزل لیکلی دی، د هغوی د ژوند حالات هم درسره شریک کړي دي، وخت په وخت هم درسره شریک کړي دي. نن چې د کوم شاعر په حواله تاسو سره مونږ خبرې کوو، د دې نوم دی عباسین یوسفزی، نن به د دوی په ژوند او د دوی په فن باندې تاسو سره خبرې کوو. مونږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه محمد اقبال خان، ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب، ډاکټر احمد محمود صاحب، درې واړه په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورزو اقبال خان له داغین لږ نظر اخلو چې غیره سره څه نظر شریکي. اقبال خان، تاسو سره په پروګرام کې په خیراله وو. ډېر مننه
ذکر شي.
نن بر سره د عباسین یوسفزی د پروفایل په حواله باندې څه نظر بر سره شریکوي؟
ذکر شي عباسین یوسفزی نوم مسلم شادي او تخلص عباسین کوي، د دیر د ویلې ادینزي تحصیل په خانپور نیمه کلی کې برادر شاه، اوس دا نوم چې کوم دی چې برادر خان نوم لیکته او برادر شاه هم دی، یو ځای کې برادر شاه لوستی دی، بل ځای کې برادر خان. میرې زستګي به مغموم صاحب وکړي چې کله په کال 1920 کې د جنورۍ په اول ورځ پیدا شوی دی. ام پښتو او ال ال بي سندونه د پېښور یونیورسيټي نه ترلاسه کړی دي. په کال 1993 کې په اسلامي کالج پېښور کې لیکچرر مقرر شو. په پښتو رسپان وحدت کې او کوبکو او اردو اخبار مشرق کې د افشار په عنواناتو لاندې ډېر موده کالمونه لیکلي دي. د شاعرۍ ابتدایي د 1950 نه کړی ده. په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوله، خو د اردو د ژبې مشهور خوب ژبې شاعر نغمه نگار چې تعلق یې د هزارې سره د کتیل شفای او محسن احسان چې مشهور شاعر دی او په اسلامي کالج کې انګریزي طالب علمانو ته ښیي. په مشورې خپله ټوله خودله په مشورې خپله ټوله توجه د پښتو شاعرۍ طرف ته وګرځوله. تر دې دمه د عباسین یوسفزی درې مجموعې چاپ دي، غورځنګونه، الوت او مورا. اوس په کال یعنی مقصد دا دوه کال یا یو نیم کال کې د پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې ده. اوس ورسره د ډاکټر پروفیسر عباسین یوسفزی سابقه لګي. زمونږ په دې تعلیمي نظام کې د عباسین غوندې استاد کس د پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کول څه معنی لري، خو تحقیقي یا تحقیقي مقاله زموږ نظر نه تیروتي. تقریبا انټرویو په هر پینل کې شامل وي چې څوک نوی مظالمت اختیاروي په هغه باندې د عباسین زورور دبدربه او شان جوړ وي. عباسین یوسفزی یو زبردست مقرر انکر دی او انکر دی مضبوط او خسته واز او انداز ول خدای ور کړی دی. اکثر په ټي وي او د ریډیو باندې د ادبي او د موسیقۍ د پروګرامونو کوربه دی، او دا او د میډیا خوخونکو کسانو عباسین ته توجه مرکز وي. عباسین مقاله لیکلو ته خو غاړه نه کمه کوزک دي، ولی اوریدونکي ډیر ښه دی. په هر داسې پروګرام کې زه ابتدا نه واخله تر اخره پورې ناست وي، محفل ورسره ډک تک اردون د ښکاري. عباسین یوسفزی غزل او نظم دواړه لیکي، ځینې غزلې او نظمونه مشهور سندرغاړو هم ویلي دي او ښه پوره مقبول دي. په غزل کې د پښتو ډېر زیات او بې ځایه تکرار په ما باندې ښه نه لګي. په غزل او په نظم دواړو کې کلاسیکیت او روایت ډېر دی، خو جدت پکې ماته نه شي لیدی. د عباسین د غزل لهجه جلالي خدا جمالي نه ده. په شعر کې شاعرانه انداز کم اور ناصحانه استادانه انداز زیات دی. هر وخت پښتون ته د بے اتفاقۍ پسماندګۍ شعور ورکوي چې اکثر په تازه باره او اوریدونکو باندې ښه لګي. خو د بیا زیات تکرار په سبب د یو نکات په نظر کې ادبي مقام اغنوي. تکرار صرف اسې ځینې شاعران مشاعره بازان شاعران وي، هغوی د مشاعرې د لوټ کولو په هنر باندې ښه پوهېږي، خو کله چې کلام د کتاب په شکل کې د سړي مخ کې وي بیا هغه تاثر نه قایموي. خو عباسین غزل په مشاعره او کتاب دواړو کې په سړي ښه لګي. دا یو غزل تاسو ته وړاندې کوم، غزل یې واورئ تاسو. دوران چې غوسکړم په ځیګر نو یو په لس خور شم، دوران چې غوسکړم په ځیګر نو یو په لس خور شم، د خپل ارمان په اجله لکه نرګس خور شم ستادنګ غاړي جبر راکړه نو ټپ ټپ شم گزر تلام په حجره کې په میلس خور شم عشق حیران ګوت پخلا عقل تداس عشق حیران ګوت پخلا عقل تداس وی رانه پختنه هڅه مکه خو بس خور شم ځان مې د ژوند ځان مې د نور شغلو ته اونیو خو ته مې ګول کړې ځان مې د نور شغلو ته اونیو خو ته مې ګول کړې لکه د پرخې په غېږه کې تاس نس خور شم زه محبت یم ستا عظمت منم خو ما به منی زه محبت یم ستا عظمت منم خو ما به منی اوس نه ما خور کړې په نړۍ زه تا نه پس خور شم لکه د ګل لکه د ګل د یوې پیرلې کمڅو مړاوې نه کړم زه باسینم په کلي په ولس خور شم لکه دا یو بل غزل وګورئ دا غزل وګل غزل دی خو دینه ما یعنی شعرونه انتخاب کړي دي کله چې ازغي عمرانه ځم ټولوي کله چې ازغي عمرانه ځم ټولوي څوک به خې خې ګران لري هیڅ تک منصور غوندې پوهېږي اشتک منصور باندې یو باندې پوریږي اکل مسلی اکل مسلی د سود او زیان راټولوي زل کې ناکامه جهنم زل کې ناکامه د جبین په احاطه شي او غرونو ته ځای چې اسمان ته وي شعر کې خیال نه ویني زل کې ناکامه د جبین په احاطه شي غرونو ته خیال د تاسو ته وي اسرنګ مې هم د زر بس اوسه تمرو فرنګ مې هم د اوسه تمرو ټیګ مې هندې دی بوتان راټولوي دا شعر هم څه دی زنده می حرم د بچ سترګې می هم د زړه بچ څنګه می هم د چور اتم مرو سترګې دې بوتان ټولې دې خدای خو څه څنګه بتای څه بدل زونه کې نکړي مو ته له سترګې د په توختو کې ما خپل راځي چې ما خپل سترګې چې دې استعمال کړې دې لیونه کما ځواني می بني دې خنډه دې لیونه کما ځواني دې خنډه دې نو څه څه مړ کړې تکر دې د دارو غدل دې شون دې پټا منګولې یې دا دې وو نخي دې یخي او نخي نخي دې نو دا شین څه دې کولی کیږي او یخي چې کوم دې مغموم څه و بیا وي چې کاړو چیرې شروع کو او شون دې پټا منګولې یخي دې دا دې وو خلک نخي نخي او یخي دې دا یعنی نو شین څه دې کولی کیږي او بل څه دې کولی کیږي دا هغه دې یعنی مقصد دی دور لري کله ورته وسېږي سترګې د ټولې په مخ کې دي بود لري کبان ورته وسېږي سترګې د ټولې په مخ کې دي زه هم په دغه زړه رنگین لرم تا په ننګو کناره یې زخي خپل ځم خپل مې تاسو ته جوړ کړی دي کله تر څو مې خو دې روزي یې شي دا پرې ښه چې کوم دې بیا موږ او دا چې زور بسین باندې دا زنګ ستاده مخې دي تقریبا یو نوم نوم څه وایي چې ما بیا نیمه سره چړلا خدای دې زړی دي ا راځین دې یو استاد نو دې ډاکټر پروفیسور لګیدلې ماشما ته سبق هي نو دې ما ته سبق هي نو اصل کې کول پکا دي دا غزل انتخاب غزل دي ابو پختو کې بل ور کړی دې زړی دې دې نه سره وسم دي خو معلوم لخې او کې پته هم سم من کتل دا یې سین کنه دې پتی دې आवाज ور کړی خو هي وشي وشي پری هي دې هي خو دې مخ وشي شي او دې پر خو دې هي مکه او زخه وغیر زم کافیه نه دي دا سره لکه خېټه او نیټه دا په ها زم کافیه دي خو د صوت له ها زم کافیه نه دي دا زم کلاسیک دا ښه تل دي امید بابا غزل دي کې او زه چې مخامخ د یار لمخه نو باندې کا غمازان را باندې رخه دا د شرکت د دې هغه چې د ټول په دې کې څه وایي خو دې چې هغه کاندې لري چې کومه ده لکه نخي بیا دا شته خوشي دای چې کوم دینو هغه سره هم کافی نه دی لګولي دا چې کومګار هم تک دغه د شعر دی د بل غزل دی هغه غزل دی چې جام د دروازه کول مخه هوا د غم په باندې ملک پخ دې کا کومګي مقصد دی دا نه استعمال کړی د دې لپاره زمون کا چې کوم زمون کلاسیک نه دی استعمال کړی او هغه پران کې هغه املا هم یعنی فرق موجود نو کوم اباسین یوسفزی چې هغه سره د پروفیسر ډاکټر دایان لایتی او ډاکټر ګیزلی دي نو هغه له استعمال ول پر دینه ځان بچول پد اخر خبرې نو کوم دي خبرې وکړي اسماعیل ګورشتي مغمون سے خو نه زی مرګره دي هغه په ډیر بجو
موجود ڈاکٹر بس هم خبر
اقبال خان خط تلل باسو کو او غری بیا د درو کو چې د کافی معنی خبر کوم نو مضمون سي داسي وي نو اقبال خان خپل نظر دی د مضمون کې خپل نظر دی په دې پروګرام کې چې اقبال خان یا زه یا مضمون دی کو څه داسي فني باس کو نو هغه پاره شای مې زمو ته تنقید اعتراض دی بلکې یو علمي خبر چې مخارش دی غزل حوالی سره د حوالی سره کفي حوالی سره ردی حوالی سره نو دا په کوم شای پروګرام دی هغه د دانو چې په تاسو نو دا علمي خبر دی بالکل تنور استعمال کر فنی منگورو د کافی چې کوم نقص دی هغه د دې خو د زبر کافی لکه ځنګل او ګوګل سره د خپل کافی دا د ملکان له مکتب دا یو دی هغه کې د خنچا سعید هم دا کافی استعمال کړ دي او ډاکټر خالق بیا هم دا استعمال کړ دي او اباسین یوسفزی استعمال کړ دي نو دا کافی او دا نقص چې کوم دی دا د ملکان په دې مکتب کې په شاعرانو کې دا ششته چې دی هغه لهجه دا سیدا مقبول سی دوی څه بس دی دا لهجه دا سیدا نور چې موږ ګورو کې یوسف زین دی چې یا نور د مردان په غزل کې یا د سواد په غزل کې د پیښور جونې دی اصل په غزل کې دا کافی او دا نقص نه راځي د ملکان د ټولو شاعرانو په کافی او کې دا شی راځي اباسین سیبل راځو اباسین سی په خپل د میډیا پرسن دی او خو انکر پرسن دی او د ډیرو پروګرامونو هغه کوربه وي خو ویونکې د میډیا لپاره ډېر خدمات دي خپل نوکری سره او ملازمت سره سره هغه د میډیا چینلونو سره هم هغه وابسته دی او په داسې وخت کې په دې تیز ژوند کې خپل نوکری هم کول خپل ماشومان نغی ته هم وخت راکول خپل ادب هم کول او بیا میډیا سره کیمرامین سره لرې لرې کلو ته خپل پروګرامونه کول دا خو ډېر وخت غواړي دا ډېر انرژیټک دی اباسین سے چې لرې لرې پروګرام لسی دا پروګرامونه هم کوي تقریبا به هر مشاعری دوم زی او هر تقریب دوم زی او اقبال خان دی خبرې سره زمو متفق نه وي چې اوریدون کې خره چې ویخ نافره پوری نفس دی اقبال خان خو پختله پروګرامونه له کم زی ډیر کم داسې پروګرامونه به کړی وي چې هغه کې بابا سین چې دی زمو تجربه خدا سره چې بابا سین سی خو اکثر نیمو پروګرامونه نه پاسې دال شي بابا سین چې خپل یو تجربه ده زمو خپل یو تجربه ده بالکل بالکل عوامی شہرت مشہور شی کم سیاستدان ډیر مشهور شو یا کم شاعر ډیر مشهور شو نو زه بیا زیات احتیاط نه کول راځي ځکه چې هغه هر سړی بیا پیژني نو بیا زیات پیغې هغه کلام ته هم خیالي او د هغې شخصیت ته هم خیالي د هغې خوی بوی ته هم خیالي د هغې ناستې پاستې ته هم خیالي نو دا ولسی مقبولیت چې کومه ده شهرت چې کوم دی دا یو وقار سره سمبالول چې دوم ډېر احتیاط غواړي او دوم یو امتحان دی ځکه هغوی چې کومې جامې چې څومره زیاتې سپینې وي نو په هغې وړوکي غوي دا هم بیا دومره لوی ښکاري او ډېر د لرې نه ښکاري نو ځکه چېرته ما ته داسې یاد دي چې په دستارنامې کې خوشحال خان بابا چې ملوکانو دپاره او دا ملک دپاره او یا مشر دپاره د قوم سردار دپاره چې هغې کوم څه اخلاقي خبرې لیکل دي نو په هغې کې یو څه داسې هم لیکل دي چې دی دی ځای په ځای د هر چا سره نه کېږي چې د دې هغه روب د دې هغه جلال چې کوم دی یا د دې ژوند تجربې یا علمیت چې کوم دی د هغې تقاضا ده چې دې په لاره کې په ډبه او په هر ځای کې د هر چا سره نه کېږي او په هر خبره او هر چا سره د نه خاندي لکه د هر چا قدرت دی نه خاندي لکه هغه احتیاطونه یې ښې دي چې څومره چې لوی سړی دی څومره چې ملک دی او څومره چې مشر دی دله به دومره زیات احتیاط کول راځي نو دغسې د عوامي شهرت چې دی نو دی کې بیا هم بیا دې کې ډېر احتیاط کول راځي ما چې څنګه ووایو چې ډېر انرژېټک دی دغه عباسي نیوز صحیح او ډېر کارونه یې دي خو د هغې چې مونږ علمي او ادبي ژوند ته ګورو نو د هغې په کرکټ باندې چې د سنګه اقبال خان نومې درې شعري مجموعې دي یو هغې یو وړکي کتاب لیکلو دا زیتون بانو په افسانو باندې په ژوند او په فن باندې دا اکادمي ادبیات یو سلسله شروع کړې وه د پاکستان ټولو ژبو پنجابي او د بلوچي او سندي او د پښتو چې دا کوم ده مشهور شاعران دي افسانه نگار دي ناول نگاران دي چې په دې د یو نیمو سلو دو سو صفو وړکي وړکي کتابونه دي یو سلسله شروع کړې وه نو هغې کې زمونږ لکه دوست محمد عامد صاحب او قلندر مومند او ظفر ایمان سلیم او قمر راهي او سلیم راز د ټولو باندې یو یو کتاب و زیتون بانو باندې هم چې کوم کتاب و هغه عباسین یوسفزي صاحب مرتب کړو نو عباسین صاحب پخپله خو نه افسانه لیکل ده او نه په افسانوي افسانوي ادب باندې د هغې څه تحقیقي یا تنقیدي مضامین دي خو د دې باوجود بیا هغه کتاب چې دی هغې سره یې ښه خواري کړې ده زیتون بانو په هغې کې د هغې اکادمي ادبیات هغې ډیمانډ دا و چې یاره هغه شخصیت وم او ژوند وم او ابتدایي حالات وم او بیا فن وم نو هغه دواړو حوالو سره د زیتون بانو چې کوم شخصیت دی د هغې چې کوم د امریکوالي عمر دی پلار کور کلی تعلیم او بیا افسانه نګاري ته راتلل او بیا سلو نه زیاتې افسانې لیکل مختلفې د هغې مجموعې یا د هغې چې څومره بیا شهرت و یا د ښځو ادب کې په پورتو کې د خوځو ادب چې کوم وري برخې کې د زیتون بانو سمره برخه او افسانه په مخه تر بوتلو کې دغه سمره لوی لاسو نو دا مباحث چې کوم نو د ټول په کتاب چې کوم دی هغه به چې یوسف زی سیف خو خواري شری کړی دی او څه مې دا یو کمی مې محسوس کوم چې عباسین یوسف زی چې کوم دی د پیښور کې اوسېږي په اسلامي کالج کې بیا د یونیورسيټي شو او دغه پښتو اکیډمۍ او یونیورسيټي او پیښور خو زموږ ادبي او ثقافتي مرکز دی ټولې هلې ځلې هلته دي هر قسم ادیب هلته دی او هر قسم ادارې هلته دي لایبرری هلته دي یونیورسيټي هلته دي خو عباسین یوسفزي ټول وخت چې کوم دی هغې شاعري ته او میډیا ته راکړی دی د هغې په کرکټ باندې د شاعري مجموع نه علاوه د زیتون بانو د کتاب چې دی دا دی نور هغې علمي او ادبي او تحقیقي کارونو ته وخت نه دی ورکړی اسې کې چې ته د هغې څه تحقیقي مقالې خو ډېرې کمې لیدلې دي یو دوه مې داسې لیدلې دي چې هغه لکه زیتون بانو باندې هغې کتاب لیکل دی نو بیا په زیتون بانو باندې د هغې د افسانې په فن باندې یو آرټیکل دی بلوچستان یونیورسيټي او رساله کې چاپ شوی دی یا داسې ولکه څنګه نوی موضوعات تنقیدی موضوعات تحقیقي موضوعات تاریخي زموږ کلچر باندې هغې مال څه کتابونه یا ریسرچ مقالې هغه د هغې عباسین صاحب ډېرې کمې دي دې ته ډېر کم وخت راکړ دی نو هسې مې خیال کوو چې دومره مرکز کې ناست او یو دومره توانایي والا او فکر او د سوچ والا کس چې کوم دی او دومره تیز کس چې کار کولی شي په کار مې چې هغې په علمي او په ادبي دنیا کې هم څه ډېر کارونه کړی وي ځینې چې اقبال خان وایي د هغې چې کلونه مرینه د هغې چې پیدایش ښی نو زما خیال دی چې مخکې کال د هغې ریټایرمنټ هم دی مخکې کال به ریټایر شي خو چې نور کړو نو کریمه ریټایر شي نو بیا به لږ زیات فراغت په ورته نصیب شي نو دا میډیا او دا مشاعرې دا میدانونه دا موسیقي دا ګډاګانې دا به خو ورسري ورسري چلیږي
او زمونږ په ادب کې د ټولنې زمونږ د پښتو په ادب کې د ټولنې
لوی کمی چې کوم دی ټول نه لوی کمی غو د تحقیق دی دې تک تاسو پام وکړو هر ځای کې دومره لوپس کې دومره تحقیق غواړي هر ځای تحقیق غواړي ګوره اولیفیه دب کې دومره تحقیق پکار دی سپیمن پر سندرو کې دومره تحقیق پکار دی دومره غلط سندرې دي روانې دي ویل کېږي دا مې درته یو عام مثال درکړو نو د تحقیق ډېر زیات ضرورت دی په پښتنو ته د تحقیق ډېر زیات ضرورت دی دا کې بالکل شک نشته ستاسو دا خبره ډېره زبردست ده چې پکار دی چې په دې پښتنو په دې ادب کې تحقیقي کارونه وشي دومره سوالونه به راپورته شي دومره سوالونه دي پراته دي تا ته هم ښه پته ده ما ته هم ښه پته ده چې څومره کار پکې پکار دی نو ستاسو خبره بالکل په خپل ځای باندې ډېره صحیح خبره ده بالکل صحیح خبره تاسو وکړه مهرباني وکړئ خپله خبره جاري وساتئ
او زه تاسو د خبرې سره اتفاق کوم یو خو د تحقیق ضرورت دی بل دې کې یو بله خبره ده کوم تحقیق چې شوی دی په هغې د نظرخانې ضرورت دی چې کوم تحقیقونه شوي هغه لکه زموږ اردو ورو کې یو فکره مشهور ده مکھی پر مکھی مارنا لکه مخکې چې جاسوی دی نو اکه اخلو د ری ریپټیشن کوم دا نه ګورو کې د مخکې کس نه صحوه شوی دا یا غلطی شوی دا چې موږ دا غلطی لري کو او موږ تا کې کو کو چې د سوي د ټیک 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 نه دي زه دا ویم زموږ چې سمره تحقیقي کتابونه دي هغه د ادب تا کې ته هغه د ولسی ادب تا کې ته هغه زموږ په ثقافت ته هغه زموږ په تاریخ باندې دي هغه په اصناف باندې دي دا 50% شپېته 50% دا غلط روان دي زما اوس کې پتی یو من تخلو ما ډیر زو تجربه او ما په مسنوي باندې کار کو نو ما چې لستل چې دا مسنوي شي شه دي بدل شي شه دي زمونږه ټول زمینی نه اخلو ما فارغ بخاری چې موږ غلط تعریف کړی دي مسنوي دي بدل دي داور خان داود هغه نه غسته دي خلل کې کړ دي ډاکټر عارف نجیب خټک چې موږ غلط کړ دي هغه نه ډاکټر سردانا غنی خټک هغه سړي هغه غلط کړ دي هلته کې بیا په افغانستان کې اسماعیل جون او غټي خاوري هغه غلط تعریفونه کړی دي یعنی تر نن پورې او چې سمره ما او به درسي کتابونه دي پروفیسور فضل میر خټک یو کتاب لیکلی فضلیات یو داود جان محمد لیکلی پښتو ادب ته یو کتنه دغه نور لیکلی هغه د یونیورسيټو او د کالجونو او د سکولونو د سټډنټان یې خېلو دي نو په هغه کې هغه اوس پورې د مسنوي اډو تعریف نه دی کړی سم ترنا چې د مسنوي څه شي دی او بدل څه شي دی نو ما پته ته روجه کې چې یو مې راځي د خبرې سپیناوي کوم چې د مسنوي چې کوم ده هغه د کلی کې چې مسنوي وروزي شاعري ده او بدله د وروزو پابند نه ده نو زه یم چې په پښتو کې کوم مسنوي د عربو په وروزو لیکل شوی ده د عربو وروزو چې دی هغه په پښتو کې موږ ورو سر نه راستې نشو مسنوي چې کوم ده د هغه په هر شعر کې هر شعر دواړو مسو کې ځان ده کافی ده او بدله چې کوم ده هغه د هغه یو بدل شکل دی هغه کې د غزل شانې یو کافی چې د غرستو پورې چلی یعنی په اصنافو کې غلط تعریفونه دي څنګه چې تاسو سندرو وې هغه کې غلط تعریفونه دي تاریخ زموږ غلط دی نو دې تحقیقونو ته او دې سمونه ته وخت راکول پکار دی او باسي نیو سبسي باندې توانا کسان چې کوم دي او کوم چې د مرکزونو ته ناشتي نو موږ هغه نه توقع ساتو چې دا تحقیقي او د علمي او د ادبي کارونو ته باقي
وخرا
کی دغه غلط خبري رواني اسي مسکه خبر را ډاکټر احمد علي چې سمه یو ځل خط لیکوي راي ته په خوي یونیورسيټي کې استاپ نگراني کې چې ام فل کړی دی او پاري کې اړي دي کلی چې را په 1960 او 61 یو شپې ته دو شپې ته یا درې شپې ته دې وخت کې د پیښور په اخبارونو کې پښتو اخبارونو کې هایکو چاپي وي دي تا خپل ایم فل په دې چیزو کې چالي کوم دي او تا خپل د شاګرد دغه د ایم فل چیزو زنده خبره پورته کړ ته په یو ټیکل کې لیکل ته نو ما غته دا وی چې هایکو چې کومه ده دا په پاکستان کې د 1981 نه یو اټ ایم نه مخکې د دې وجود نشته د ملتان ډاکټر محمد امین چې په جاپان کې پاتې کېدو هغه پورتو کې یو نوی کتاب چې کوم چاپ ته په پاکستان کې په کال یو اټ ایم کې د دې نه مخکې پاکستان کې پورتو کې څه په یوې جېبې کې دا هیڅ وجود نشته نو تا خبره لیکل د نو تا خپل شاګرد به خبرې نه غسته دا غي غلط لیکل دا غلط لیکل نو لکه دا غلط څه زنه په مخه روان دي دا د منی تحقیق وکړ دي
بالکل صحیح
یوسف زې څه څو پورې او موږ نه دا توقو ساتو چې دا کال دې ریټایرمنت نه پس شاعری به هم وي میډیا به هم وي مشاعره به هم وي میدان به هم وي موسیقي ګډا د هر څه به هم وي ودې سری سری لګ ایډمی او د دې کارونو چې کوم دي حبیتا ډیر وخت کار دی. زه راځم علی عباسین صاحب شاعری ته. نو جون کې هغه خو مرکز کې او هر قسم شاعر سره ناس او هر قسم شاعری اورید دي سره کی پسند دی موږ دې دې سره ناس او کله چې کاری د ستوم دی ولولیوم دی جدید شاعر نو ما خبرو او هغه شاعری کې کومه واه نو هغه یو تنقیدی نظر په لرلو الانکه چې د عباسین یوسفزی صاحب تنقیدی مضامین چې کوم دي هغه چې ما کوم لست دي نو هغه چې څنګه اقبال خان او چې دغه په شاعرۍ کې یو جرادي ونه انداز دی نو دا چې هغه په تنقیدی لیکنو کې یو جرادي انداز وو یو داسې خبره به ودی کله چې هغه بیا د لپاره زمونږ تنقید د لپاره لکه حواله نه جوړېدله د یو صنف په تاسو کې هغه خبره چې کومه هغه به داسې درنه نه وه لکه ماته یاد شي چې دې خو تنقیدی مضامین کم دي کړل دي او په کتابونو سره دي خو کله چې دا اظهار الله اظهار حیکو کتابونه چاپ کېدل نو اخیره زکی عباسی یوسفزی چې په غیمه تنقیدی مضامین دي کړو دي حیکو مخالفت کوي نو هغه بس داسې غونه به ودی کړل چې را موږ څنګه ټاپوا د دوه مصرو یا د یو نیم مصري یو صنف او د درې مصرو د حیکو څخه کار وا نو هغه لکه یو موږ څنګه سیکلو چې سیکلو نو بیا د رښتې د درې ټیرونو څخه سم مثالونه به راکوړه او هغه چې څنګه چې اقبال خان وو چې د هغه دغه کالم نو اكو بکو نو زما شل چې سم مزایې غوښنه نو دا سم مزایې به مثلا نو به ذکر یا په تنقید کې به مزایې پن بو نو زلم چې دا مزایې د کونه چې دا بیا د بالکل فکاهیات یا مزایې د کونه هغه بیا د بل فکار دی تنقید کې بیا مزاح چې دا هغه بل فکار دی ما یو ځې پیرګو هر څه ته مې را تاسو مزایې مضمون کې خو هغه څه ته دا شو دي کې اغه نه شکوک او شوبات پیدا کیږي د لسانی تور باندې نو پیرګو هر کا مایوسی او مته یو مضمون د کله ته وایي چې رضا شکسپیر چې کوم دی انګریزي دا مشهور ډرامه نگار دی او شاعر دی او دمره شکسپیر خو ډیر لوی نوم دی نو ته غپ شپ کې لیکي نو ته چې دا زمونږ اصل کې دی د سواتو او کده زمونږ د پښتونخوا او د دین شیخ قدیر او د چې اول ته لاړ نه ته کې شیخ قدیر نه شکسپیر شو نو ما دا څه زنه و چې کوم دا او یره شکسپیر سره زیات دی او یا ته چې وای را دا فرید چې کوم دی ته وای چې دا فرید چې کوم دی نو زمونږ د پښتو لښ دی او فرید چې کوم دی دی کې واوروي او موږ واوره ته چې کوم واوره وو او کوم ځای کې چې واوره پرتیا وي ته ورېج وو واوره چې پکې پرتی هغه ځای ته موږ ورکی هغه سمست هغه کړې ته هغه دنګې ځای ته چې کوم ځای کې واوره پرته ده ته موږ ورېج وو ورېج نه فرېج شو ما دا خو فرېج او دې نه دا خو ریفریجریټر دی نو دا خو موږ هغه ته فرېج وو کنه ما دا مزانین ته مزایې دي کې خو ته دا تاسې دي چې خو نوې کسان ګوي چې رښتیا سره سبب ځین کې به سړی خبره کې دي دا واوره واوره نه ورېږي ورېش کې فرېج مې ته مزایې مزانین داسې دي چې پته لګي را دا غب شپته دا مزایې مزانین دا لسانی نظری دي کې هغه څنګه ډیسکس شي نو هغه اباسین صاحب به تنقیدی مضامین به داسې لیکل چې هغه نه به دا پته نه کېدل چې دې تنظیمې ده لیکي او کده دغه لیکي تنقیدی مضامین لیکي بهرحال بیا په شاعرۍ کې څنګه چې ما وویل کلاسیکي اندازونه د نوي رنګونه دي خو غالبه رجحان چې دی هغه د جدت او د ترقي پسند دی نوی رنگ چې په شاعرۍ کې پیدا کیږي نو هغه خیال او مضمون کې نوی نوی خودی هغه د اظهار انداز چې کوم دی هغه په نوی
انداز بیان کې سره
نو دا نوی انداز چې کوم دی دا نوی اسلوب چې دی نو بیا هغه کې ادبي نقادان دا وایي چې د دې تعلق چې دی دا شخصیت سره دی او تر دې احساس سره دی چې دی اوسړي د احساس تر څنګه وي چې هغه معاشرې ته په کوم نظر باندې ګوري هغه سیسونو ته په کوم نظر باندې ګوري او د هغه اسلوب چې کوم دی هغه د هغې شخصیت سره تړلې وي ځکه په شخصیت کې یو خلوص دی یو درد دی یو مینه شته یو سوز دی د هغې په کلام کې هم بیا هغه درد او هغه سوز او هغه پر خلوص انداز چې دی هغه د هغې په کلام کې هم راځي او که نه هغه څه نه وي او هغه معاشري ته او ژوند ته هغه ډېر په تنقیدي نظر ګوري نو بیا د هغې په لهجه کې هغه تنقیدي انداز چې کوم دی هغه تاو چې کوم دی هغه تنقید چې کوم دی نو هغه لږ زیات شي نو خیر عباسین صاحب کلاسیک توم میز دے دے هغه سی غزل یمسته او جدت توم میز دے دے هغه سی غزل یمسته مغموم سی د پاره وخت کم پاتې نشي زبر دی واسین سی د دري شی نو وېما چې لکه دی ری په یو غزل دی نو دالک زیات په کلاسیکی انداز کې دی او په صوفیانه انداز کې دی د غربت سی ویزوانی لکه زمکه بارانی مقفا نظم دے ردیفی نشتے پا کافی امان چلی گی دا غربت سوی زوانی لکزمی کا بارانی دا دے مینی خزانی زما برخ آسمانی اکل تل پر تپ اڑون عشق رانجو سلیمانی اکل تل پر تپ اڑون عشق رانجو سلیمانی صوفی گرزی پا براک مولا ناس پہ پیزوانی او دا دولت حریو انبار نوی فضل ربانی او دا د ویری نسی دی دا د دب مسلمانی نو دا د کی یو تصوف ونی او صوفیانه غونی انداز دی یو کلاسیکی غونی انداز دی او د کی بیا ځنی غزل چې کوم دی نو هغه بیا دی ګو چې دت پلا بیا بیا ورید دی نو دا کما د ارمانونو شور ته مو بوزا دا یو غزل دی مطلب ما د ارمانونو شور ته مو بوزا تشت خدی بیا می کور ته مو بوزا زه د ګل انجام ته خفقی ما ما د ګلشنونو لور ته مو بوزه دې کې یو شعر منې مې اسې نظر چې کاو شو چې دا خو نه شعر منې مې مخکې هم بس کړو چې دا په فطري انداز منې دا په فطري انداز منې کې نه ده لکه دا چې خدایا چې ژوندو ته پدرنه ګوري خدایا چې ژوندو ته پدرنه ګوري دا چې انسانان خو ګور ته مو بوزه نو دا څه خو نشي کېدای چې څوک ژوندو ته بدرنه ګوري نو موږ خدای ته وځي داسې انسانان ګور ته مو وځي ګور ته بخو هر سړی ځي خدای چې ژوندو ته بدرنه ګوري داسې انسانان خو ګور ته مو بوزه او زه په اباسین باندې لاهو خیم بیا مې د حالات اور ته مو بوزه نو اباسین څه کې دواړه رنگونه شته کلاسیکی رنگونه شته کله کله پکې صوفیانه خیالات په هغه ماحول کې هم غزل وي او جدید نو جدید انداز کې هم د غزل ویلو ښه کوششونه کړې زنور وخ مضمون سي په پردم چې اباسين سي په ريالي دي ناس ته یو خاص کتابت کې مشاهده ده د ژوند نو چې هغه په لګي زیاتې خبرې وي
ډېر ډېر مهرباني ډاکټر صاحب ډېر د مزه ډېر د خون وګورې جن کو تاسو زموږ د دوو درنو خو ګو محترم ملمنو محمد اقبال خان او ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ډېر د خون او ډېر د مزه خبرې ورې دي ورزخ خپل درن خو محترم مشر ډاکټر احمد مغموم صاحب لا او دا غینه له نظر خو چې غیره سره د بچی د سدره د جن په حوالہ د غیب فن په حوالہ د دې چې سم پیجنی سمره پیجنی په دې ټول حوالو باندې سره خبرې ترې وکي خو ګورې جون شو تاسو زمونږ د دوو درنو محترم او خوګو ملمنو ډاکټر اقبال خان او محمد اقبال خان او ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب د دوانو خبر وره دي د څنګه چې د اقبال خان یو خپل طریقې کار دی د نوغه د بسین په په قافیو باندې هم خبرو کړ چې پای کې د نخي او د په حوالہ باندې غی کې غلکل د قنداري اکسنت خبر راځي نو پای کې فرق راځي نو قافیو په هغه باندې هم هغه د بسین چې کوم هنر دی په هغه باندې هم خبرو کړ او نور د بشری خبرو کړ د شیرون وړاندې کړ درشان اسبل ګوهر صاحب د اباسین یوسفزی په حواله باندې خبر او کړو بلکې هغه دا خبر او کړ چې هغه د شعر خبر او کړه به د زتون باندې د کتاب ذکر وکړو چې اور کوټه غوښته کتابه هلکه هغه دا وایي چې چې دوی خو د افسانې سره نه دي افسانې خو هغه شان نه دي لیکلي دا نه ورته هغه نشته خو بیا هم د پاغ کتاب باندې خو خوري کړی دا به دا په قلمونو باندې خبرې ترې وکړي چې هغه داسې کلمونو چې باید په بعضی خبره هغه داسې په مزاحي انداز کې کول چې بعضی خبرې داسې چې هغه لګ په تنقیدی باس کې هغه لګ په سنجیده طریقه باندې کول پکاري او دغه شان دغه د شعر نمونه وړاندې کړې پاغه باندې خبره ترې وکړې اوس ورځ خپل بل درن خو محترم ډاکټر احمد مغموم صاحب له دارین لګ نظر اخلو چې غیره سره د بسین یوسفزی په حوالہ باندې خپل نظر شریک کی چې دوی هغه ته په کوم نظر باندې ګوري دغه فن ته په کوم نظر باندې ګوري دی وسره ډېر پاتې شوی دی بلګر ته هم پاتې شوی دی ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیراله ویو
خیر اوسې تکر صاحب ډېر مهرباني خوشاله اوسې
ډاکټر صاحب زمونږ خو دوه مېرمنو په خبرې وکړې ده بسن یوسف دی په حوالہ باندې تاسو برا سر سره نظر شریک کړئ
نو زه ډېر په خلک غواړم ځکه چې دا سیستم خراب شو ما د خپل دوه ملګرو خبرې وانه ورې کنه اصل کې سړی چې خبره واري نو لګ یو ائیډیا وته وشي کنه چیرې د دې څخه خیال بیا خپل کم نقط نظر یې نه بیان کړي کنه
په بار حال
دی به خبرې کړي وي او د دې ګوهر سب چې کوم دی هغه په شاعره هم خبره کړي وي او په نثر به خبره کړي وي بابا سیم سب چې کوم دی د درې د نظمونو لکه د شاعره درې مجموعه چاپ شوې دي او غرزنګونه هغه په کال 1940 نوي کې چاپ شوې ده بیا بل ور پسې ده الوت هغه په 2015 کې چاپ شوې ده او بیا مرام یو کتاب ده هغه اوس چاپ شوې ده درې تلور کال وشو دغه درې د شاعر مجبوری دي بل احمد بابا چې کوم دی د یوسفزو یو مشر او هغه باندې دا د ان پی پو حکومت کې کوم دی نو ډېر کار شوی دی هغه مزار جوړ شوی دی نو په هغه باندې بیا یو کتاب لیکل شوی د پښتونخوا بانی د پښتونخوا بانی ملک احمد بابا نو هغه د پښتونخوا بانی چې کوم دی دای کې چې کوم مقاله وی نه هم باسین څخه راغون لیکلی وی هغه یو کتاب دی بلې په زیتون بانو باندې یو کتاب لیکلی دی غالبا د کډ بیا بیا تر طرف نه دی نو دا چې کوم دی بل یو ترجمه بل چې تکړی دا دی اوس پاکستان د چې هغه په بلې جبې کې شي خو بیا د کده شي د اردو لکړي وی پښتو ته هغه یو کتاب دی خو اصل کې مې چې د کوم دغه دی دغه چې کوم ایریا د هغه شاعری دی او اباسین چې کوم دی د ملاکن سوزون کې دی او ملاکن چې کوم دی ملاکن زمونږ په پښتو شاعرۍ کې ډېر لوی کردار دی د ملاکن د شاعرانو لکه دا سائل صاحب چې کوم دی د ملاکن د اقبال شاکر دی او وختي تاسو ذکر کولو دا عبدالحکیم قادری صاحب دی هم د ملاکن د صوفي شاعر دی دغه چې کوم دی دا صاحب شاه صابر چې کوم نو دی هم د ملاکن دی دغه سي نور ډېر شاعران دي دا فضل سبحان عابد او ملاکن ډېر کردار دی د ملاکن ډېر لوی کردار دی په دې شاعرۍ کې بیا په قومي شاعرۍ کې یعنی دې کوم دی د دې دا شاعري چې کوم دا د قومي طرف ته ډېر زیات رجحان دی نو لکه دا دی چې اباسین صاحب شاعري هم موږ ته قومي شاعري ویلې شو او د دا یو شعر دی چې زما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی نو لکه دا دی چې دا د اصل کې هر یو تکر صاحب هر یو فنکار چې وي کله تخلیقات هغه کې خوونه ډېر وي او خراب خوونه وي خامې خو به دواړې وي ځکه چې د دې نه بغیر خو کې دی نه شي ځکه چې څوک فرشته کې دی نه شي چې هغه بالکل د خامې نه پاک وي کنه او داسې هم څوک نه وي چې بالکل ټول خامې پکې وي خوبي پکې وي خامخا خامې خو به دا د انساني شخصیت چې کوم دی دواړ خو نه دا خامخا وي له ځان له باسین څه به او شه ما تاسو وځي کې زما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی
جی جی
او بیا چې کوم دی پر دې شعر باندې یو الک مضمون لیکلی وې دا د اردو یو شعر کوټ کړی وې دا د هغه نه یا خصه هغه ترجمه ده نو دا خو وی اکثر ځکه چې پر دې خبره باندې د اردو او د پښتو دواړه شاعر دواړه شاعران موجود دي او دواړه قسم د شاعری پر دې خبره کیږي نو خامخا ته یو بل اثر کیږي خو د اباسین صاحب چې کوم شاعری ده ناګه کې زیات چې کوم دی قومي رنگونه دي او مقامي رنگونه لکه زمونږ غرونه زمونږ سیندونه زمونږ دا خاوره زمونږ دا شاړې زمونږ ابشارونه زمونږ دا پښتونولۍ څه چې د دې پښتونې خاورې څه چې څه تړلې وي کوم شیونه نه ټول اباسین صاحب چې کوم دي په خپل شاعرۍ کې بیان کړي دي او زه د خپل د غزل کې چې کوم تخیل وي کړه تکر صاحب د غزل یو خپل رنگ دی کړه د غزل رنگ چې کوم دی که تاسو زمونږ د خدای خدمتګار او شاعري وګورئ کړه
او
اغه اسه حیات چې کوم دی فارم چې کوم دی اده غزل دی او نو ټول اغه چې کوم موضوعات دي کوم مضمون په کې دي نه د نظمون دي لکه دا به چې دا سه مسلسل شانې غزل دي کنه مسلسل او د غزل چې کوم یو خپل تعریف ته چهره ار یو شعر چې کوم دی اغه په ځان ته یو خپل مفهوم یو خپل انډیپندنت خیالات په کې دي یو شعر خیال چې کوم دی اده بل شعر سره چې کوم دی اغه سره کنیکشن او ترابطه نه وي کنه بالکل ار یو شعر چې کوم دی ځان ته یو ځان ته اکائی وی او ځان ته مکمل اکائی وی نو د اباسین صاحب په شاعرۍ کې دا یو خامی ورته وایو کتا سو ته خوبی وایي خو لکه دا یو دغه په کې دی چې هغه مسلسل شانه خیالونو په بیان شوی دی او د غزل چې کوم هغه چې کوم صحیح تعریف دی نو په تعریف باندې کوم ته مونږ ګورو معمولی شانه لکه فرق پک راځي چې هغه دا غزل نه دی خو بیا هم قومي خیالات او مقامي خیالات دا پکې د زیات په خان داس کې بیان شوی دي او بل دا چې زموږ چې کوم ثقافت ته زموږ چې کوم پښتونولي ده پختونولۍ سره چې تړلي کوم خوینه دي کوم عادتونه دي کوم رسومات دي دا ټول د په شاعرۍ کې بیان شوی دي او لکه دا موږ ته ویلی شو چې دا قومي شاعري ورته موږ ویلی شو او دا چې کومه ژبه ده نو ژبه یې ډېره چې کوم دی ساده او ډېره پاک ساک سپېڅلې ژبه یې بیان کړې ده او د ده په شاعرۍ کې زموږ کوم ځوانان دي نو ځوانان پکې ډېره دلچسپي اخلي دا موږ ویلی شو چې دی د ځوانانو شاعر دی ځوانان د ده په شاعرۍ کې دلچسپي ځکه اخلي چې د ده شاعر چې کوم دی داسې اوفیشالې رنګ دی چې پای باندې لکه ځوانان چې کوم دی ډېر آسان باندې پي آسان نه که د خاورو په کورونو کې اوسېږو نو په خپلو خپلو زړه کښې اوسېږو موږ تل کوو خبرې سپینې سپینې که په تور تورو غرونو کښې اوسېږو اوس ګوره د دې یعنی دې کښې خپل چې کوم دی خپل دغه پکې راغله سپینې سپینې خبرې د پښتونولۍ تازه ده هغه پکې راغله او تور تور غرونه دا زموږ د پښتنو د دې سیمې سره تړلي شیونه دي نو دا ټول پکې راغلو نو دا داسې ډایرکټ او براه راست خیالونه دي که نه چې ځوانان پکې ډېره دلچسپي اخلي او ځکه چې کوم دی دی د ځوانانو ډېر خوښ شاعر دی او بل دا ده چې د زمانې سره چې کوم تړلي خیالات دي یعنی دا زمانه چې کوم دی په زمانې کې چې هر څنګه خیالات را ځي که هغه کورونا وایرس را ځي او که هغه چې کوم دی سورابوټ را ځي د کراچۍ او که نور یعنی څه حالات په دې خاورې باندې چې څه تېرېږي نو هغه د خاورې باندې چې کوم تېر شوي څه دي نو هغه د اباسین صاحب په شاعرۍ کښې موجود وي یعنی مطلب دا چې دی د دې خاورې د دې خاورې او د دې خاورې سره چې کوم تړلي مسایل دي د هغې نه ځان بیل کړی نه دی بلکې دغه مسایل چې کوم دي دی په خپلې شاعرۍ کښې بالکل تړلي روان ساتي او په دغې وجه باندې هم موږ دا ویلی شو چې د ده شاعري چې کوم دی دی د موجوده زمانې چې کوم دی د وخت آواز دی او لکه دا دی چې په دې کښې چې کوم دغه زموږ چې کوم فاجي خبرې دي د ولس سره چې کومې تړلي خبرې دي او د پښتو سره چې کومې تړلي خبرې دي پښتونولۍ سره تړلي خبرې دي ثقافت سره تړلي دي د دې خبرې سره چې کوم تړلي مسایل دي نو ټول چې کوم دی د ده په شاعرۍ بیان شوي دي ډېر په ښه طریقه بیان کړي دي او ځکه موږ ویلی شو چې دی یو ډېر سپېڅلې لهجې شاعر دی دا یو دغې چې کوم دی دی د پښتونولۍ لکه ترجماني کوي ډېر په ښه طریقه یې ترجماني کوي ربه ستا د دې کرم شکرګزار یم ربه ستا د دې کرم شکرګزار یم زما سوچ له دې افغان رنګونه ورکړو نو لکه دا دی چې دا بالکل صحیح خبره ده چې د ده سوچ چې کوم دی په ده کښې افغاني رنګونه او د پښتو رنګونه چې کوم دي دا په کښې ډېر زیات دي او بل دا دی چې دی یو ډېر سوشل سړی دی دی هر یو فورم چې کوم دی هر یو فورم ته ځان رسوي دی که په ملاکنډ کښې د پښتو سره تړلی پروګرام وي هغې ته ځان رسوي که په شانګلې کښې د پښتو سره تړلی پروګرام وي هغې ته هم ځان رسوي که بیا پېښور کښې څه پروګرام وي هغې ته ځان رسوي کراچۍ ته هم ځان رسوي لاهور ته هم ځان رسوي یعنی د پښتو داسې پروګرام نشته چې دی پکښې موجود نه وي هغې وجه دا ده چې ده ځان ژوندی ساتلی دی ده ځان په دې خپل دغه باندې په دې خپل ایکټیو ژوند باندې په ډېر یعنی مطلب دا دی چې د ده دا ژوند چې کوم دی نو داسې مړ ژوند نه دی ډېر ژوندی ژوند تېرېږي ډېر ژوندی وخت تېرېږي نو د دغې ژوندي دغه باندې چې چا ته څه ضرورت وي نو د اباسین صاحب نه تپوس کوي او اباسین صاحب په دې باندې د ده خلک ډېر شکرګزار دي چې دی د خلکو سره تعاون کوي ما تاسو ته وختي وي چې انسان چې کوم دی په انسان کې ښه او خراب خویونه دواړه وي
بلکل
لکه ها بعضې داسې وي چې په بعضې خلکو کښې دا خرابۍ چې کوم دي نو هغه زیاتې شي او خوبۍ کمې شي نو هغه په معاشرې کښې په خراب سړي باندې مشهور شي د ځینې خلکو چې کوم دي خامۍ کمې وي خوبۍ زیاتې وي نو زما دا خیال دی چې د اباسین صاحب ټیپ یې خامۍ به وي خامخا به وي دا نه وایم چې نه به وي خو خوبۍ خوبۍ دومره دي چې هغه خامۍ پټې کړې دي نو او بل دا دی چې دې معاشرې کښې تکه صرف چې موږ اوسېږو که نه نو په دې کښې قسم قسم خلک دي لکه بعضې خلک چې کوم دي هغې ته به د هغې په نظر کښې به یو عادت ښه وي او بل به خراب وي د بعضې خلکو په نظر کښې به یعنی بالکل کلهم چې کوم دی هغه پیغمبران چې کوم دي هغې هم چالو دي باف کړي یعنی په پیغمبرانو په دې خلکو خبرې کړي ځکه چې هغه دومره سپېڅلی مخلوق دومره پاک بے ګناه خلک وو خو هغې هم خلکو معاف کړي نه دي نو لکه دا دی چې انسان چې وي نو هغې پسې به خامخا دی هغه دوستان او دشمنان دا به خامخا وي خو د شاعر په حیثیت د شاعر په حیثیت زه دا وایم چې اباسین صاحب یو ډېر ښه شاعر دی او یو ډېر چې کوم دی متعاون مطلب چې د خلکو سره تعاون کوونکی سړی دی او په هر مسله کښې چې کوم دی چې اباسین صاحب ته چا دغه کړی دی چا ورته ځان رسولی مسلې کښې ورسره د کومک درخواست کړی دی نو مدد یې ورسره کړی دی او لکه زاده چې زما په نظر کې خو اباسین صاحب چې کوم دی نو زمونږ اگر چې کشر دی ډېر کشر دی لس کاله کشر دی خو د هغې باوجود چې کوم دی نه دی ما ته وقفي ما ته ټلیفون وکړو ودا د ملک احمد بابا په سلسلې کې یو دغه یو پروګرام دی او بھائی باندې مونږه د ملک احمد بابا باندې مونږه شعرونه لیکلو د خوشحال بابا داسې شعرونه چې هغه د یوسفزو په تاریخ کې ویلي دي نو ما ورته وی چې یاره چې کله په دې ملک احمد بابا باندې پروګرام په چک درې کې نو ما چې ما خو اسې ما چې ډېر دغه ټیک دی هغه سواتنامه چې کړې په سواتنامې کې خوشحال بابا د یوسفزو بد بیان کړي دي خو هغه دا سړی چې هغه د هر چا سړی په چا کې لیکدونه هغې بیانولو که نه لکه د خپلې خیرخانې بدې بیان کړي دي که په چا کې ښه لیدو نو هغه هغه یې بیانولو او که په چا کې بد لیدو نو هغه بیانولو خو بیا په یو شعر کښې ویلي دي چې ما ځکه د هر چا مضبط کړی دی چې په چا کې د صفت ځایونه چې کوم دي د صفت ځای پکې ډېر کم دی نو ځکه ما چې کوم دی د هر چا مضبط کړی نو ما ته باسیم صاحب چې په قبر باندې چې کوم دی دا شعرونه لیکو نو ما چې ما ته چې کوم یادېږي دا دی چې ډېرو اولسونو غلیمي را سره وکړه ډېرو اولسونو غلیمي را سره وکړه سر را ته ټیټ کړو هله خلاص شو له ماتمه ډېرو اولسونو غلیمي را سره وکړه سر را ته ټیټ کړو هله خلاص شو له ماتمه او یو یوسفزی و چې منت یې په ما بار کړو یو یوسفزی و چې منت یې په ما بار کړو لا په اکوزیو او لا په اکوزیو د ننګ چار محکمه نو لکه مطلب دا دی چې دا یې په هغه دوران کښې ویلي چې کله خوشحال بابا مغولو قید کړو نو بیا د هغه دا بال بچ چې کوم دی بال بچ چې کوم دی هغې ته یوسفزیو پناه ورکړه لکه نه
پناه ورکړه بلکل او بلکل
نو چې پناه یې وکړې د هغې نه پس چې کوم دی نو خوشحال بابا بیا یو بل شعر دی چې یوسفزی میر افغان دی یوسفزی میر افغان دی هم د توري هم د خوان دی نو ما چې نو هسې وایم یوسفزی میر افغان دی هم د توري هم د خوان دی او بیا لنګرکوټ مغولو ساز کړو زه په ننګ بیا د افغان شوم که یوسفو که مندړو زه د واړو نګهبان شوم نو ما چې دا شعرونه چې کوم دي د خوشحال بابا په شاعرۍ کښې د یوسفزو په تاریخ کښې هم شعرونه شته او مزمت کښې هم شته دی او هغه دا داسې سړی و چې هغه د هر چا سپینې سپینې
مزمت خو به ظاهره خبره ده ډاکتر صاحب هغه وختو چې کله د دوی بابا او دوی د یوسفزو خلاف جنګېدل نو په هغه وخت کښې خو هغه د یوسفزو تعریفونه نه شو کولی که نه خو کله چې په امتحان راغې او سخت وخت پرې راغې او په سخت وخت کښې ولې یوسفزو لاس ورکړه دا خو د پښتنو اصول دی چې کله ګوري چې یاره دا ګوره د عزت او د دغه سړی دی او ده سره داسې وشو نو دا د پښتنو تاریخ دی چې دوی ورته لاس داسې چې یاره د دوی دا اولاد پاتې شو داسې بې دغه پاتې شو بې اثرې پاتې شو او په دوی باندې ظلم کېږي نو بیا خو خامخا پښتون خو بیا را مخکې کېږي او د هغې
ما دا خبره کوله چې لکه ما دې پورې دا خبره وکړه اگر چې دا خبره خو داسې ریلیونټ نه وه د دې پروګرام سره خو په دې دا مې ځکه وکړه چې اباسین صاحب چې کوم دی نو ما تاسو دا وویل چې هغه هر محاذ ته او هر فورم ته ځان رسوي
بلکل
کوم ځای کښې د پښتو
یو خبره ډاکتر صاحب په کښې د ډاکتر اسماعیل ګوهر یو ډېره اهمه خبره وکړه او ډېره ښه خبره ده اباسین خو زموږ ملګری دی تاسو هم پته ده زموږ شریک ملګری دی هغې یو ډېره اهمه خبره وکړه او خبره ډېره وزنداره وه په خپل ځای باندې په هغې باندې ستاسو نه هم را اخلو هغې یوه خبره وکړه چې هغه چې دی اباسین دی د پښتنو چې کوم مرکز دی پېښور دی په پېښور کښې ناست دی او په پېښور کښې په کار دا دی چې داسې کارونه وشي خصوصا بیا په دې کښې ما ورسره خبره هم لږه نور هم سې واکړه چې د تحقیق په حواله باندې زمونږ پښتانه که د ټولو نه کمزورې مونږ ځان ګڼو په کوم سیس کښې هغه تحقیق کړي زمونږ تحقیقي هغه ډېر کم دی ډاکتر صاحب دا به مونږ ټول منو زمونږ په هر ځای کښې کمی دی په هر هغه کښې کمی دی نو مونږ هغه دا خبره وکړه چې یاره تحقیق ته ډېر ضرورت لري او دې چونکښې د پېښور په مرکز کښې ناست دی که نه د ټیک د میډیا هم په خپل ځای هغه د دې کوي دا د هغه ډېر لوی همت دی هغه هم د دې همت ذکر د ده وکړه چې دا د ده ډېر لوی همت دی چې دوی په دې وخت کښې دا میډیا ته هم دومره وخت ورکوي چې کیمرې مې یوسي یو کلو ته لاړ شي یو زدینو ته لاړ شي دا هر څه بل خو هغه وایي چې چونکې پاتې کېدونکي کار تحقیق دی نو په کار دی چې په تحقیق باندې چونکې دی په پېښور کښې دی او بل دا دی چې پی ایچ ډي ورسره لګېدلی
دی چې د هر چا د هر لیکونکي او د هر شاعر چې کوم دی د هغه یو ځای پورې یو حده پورې د هغه چې کوم دی نظر وي که نه نو لکه دا دی چې د هر چا یو خپل فیلډ دی د اباسین صاحب فیلډ چې کوم دی نو هغه دغه میډیا دی او دغه روزمره چې کوم شعرونه دي نو دا فیلډ دی تحقیق د هغه داسې میدان پاتې شوی نه دی اگر چې پی ایچ ډي کړي ده او تحقیق یې کړی ده او ښه تحقیق یې کړی دی ما یو تیسیس کتلی دی لکه دا میدان داسې دی چې دی لکه داسې دا سرسری سرسری شیونه چې کوم دي کوم چې په میډیا باندې کومې خبرې راځي نو دا خبرې چې کوم دی نو دی پیش کوي او ٹھیک دی دا تحقیق چې کوم دی نو لیکن دغه په کار ده ځکه چې د این پی چې کوم حکومت تر شوی نو پای کې خو د دې لاس ډېر رسېد ځکه چې د ده ورور چې کوم دی هغه هم د این پی سره تړلی سړی دی مسلم دا حسین شاه نو هغه وخت کې دا شیونه په کار هغه وخت کې هغه وخت کې خو ډېر توجه په کار وه خو بهرحال یا وخت تېر نه دی ان شاء الله چې دا ټول خبرې به وشي خو لکه دا دی چې راغونډېدل په کار دي په دې باندې یو مشوره په کار ده نو بل دا دی چې د ملاکن دا د اباسین صاحب یو شعر دی چې د ملاکن شانې مې سر درته اوچت دی که نه ملاکن شانې مې سر درته اوچت دی که نه مینه مې کړي خو والا که مې سجدې کړې وي نو دې کې چې کوم دی دې کې هم هغه د پښتونولۍ چې کوم طریقه ده هغه د پښتونولۍ دغې په کې بیان کړی دی او د ده نوره شاعري چې کوم دی هغې کې هم ټوله پښتونولي بیان شوې ده او ډېره ښه شاعري ده اگر چې لکه دا دی چې مونږ ته دا په کار وي چې مونږ د ده په شاعرۍ باندې سټیج وایز دغه کړی وی چې د غورځنګونو شاعري او بیا ورپسې چې کوم دی د الوت شاعري او بیا ورپسې د مرام شاعري چې په دې کې مونږ درجه بندي کړې وی خو دومره وخت میلاو نه شو ځکه چې ماته دا دغه چې کوم دی ماته دا سوال جب ډېر لیټ وشو نن د سب مازدیګر ټول شو چېر په اباسین صاحب پروګرام دی کنی ما به د دې درې واړو کتابونو کې چې کوم دی د غورځنګونو شاعري او د الوت شاعري او د مرام شاعري په دې کې ما دا فرق بیان کړی چې په دې کې کم کم فرق دی او کم کم یعنی مطلب دی چې درجه بندي څه ده او بل دا دی چې دا یو څو شعرونه دي چې وزرې چې دي نه وي نو الوت په کوم هنر کړی دا پښتون ته وایي وزرې چې دي نه وي نو الوت په کوم هنر کړی دا لوړې سردري به په کوم ډول باندې سر کړې پښتون ته وایي چې وزرې چې دي نه وي نو الوت په کوم هنر کړې دا لوړې سردري به په کوم ډول باندې سر کړې چې ژبه دی وی خواره نو په خپل به خوارېږي چې ژبه دی وی خواره نو په خپل به خوارېږي ولسا زه شاعر یم ما په وخت باندې خبر کړې
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب او په دې اخر کې راته کښې تاسو دا یو خبره وکړه چې دا تاسو چونکې د هغه د تحقیق خبره وکړه د پی ایچ ډي تیسس خبره مو وکړه خو دا منو چې د دې پی ایچ ډي تیسس په څه و
په حمزا صاحب باندې دی حمزا صاحب یو پښتون شاعر حمزا صاحب باندې هغه کتاب یې چاپ شوی دی خو او چاپ کړی دی د افغانستان د علومو اکیډمۍ چاپ کړی دی
صحیح شو ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب ډېر د خوند ډېر د مزې او دا خو ځان له یو ډېر لوی بحث وشي په حمزاد صاحب هغه څه لیکلي دا خو ځان له یو ډېر لوی خبره ده د زمونږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی ما له او زما پروډوسر بختور شاه له اجازه راکړې په لوی لام سپارو او ښه شپه درته غواړو
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نه کړئ
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا